دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري امریکا ویلي د پاکستان نه ګډون به پر بون کانفرنس هیڅ بد اغیز ونه کړي. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ کې په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین اکانی سره د تړلي لانجمن خط کیس اوریدنه هم روانه ده. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. د خبرونو سرټکی، د پاکستان سپریم کورټ د امریکا د ټولو پوځونو پخوانی مشر ایډمیرل مایک پولن ته د یو مشکوک متنازع خط د لیګلو په تور کې په امریکا کې د پاکستان مستبسوي سفیر حسین اکانی ته د هیواد نه پرېښودلو امر کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی نن په برسل کې کېدونکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به د ایران پر ضد د نورو مالي بندیزونو د لګولو غږ وکړي. په افغانستان کې د پرامن راتلونکي په اړه د همکارۍ او خبرو اترو لپاره د نړۍ د دیني عالمانو او د مدني ټولنو د مشرانو یو کانفرنس د ترکیې په پلازمینه استنبول کې نن پای ته رسیږي. د پاکستان سپریم کورټ د امریکا د ټولو پوځونو پخوانی مشر ایډمیرل مایک مولن ته د یو مشکوک متنازع خط د لیکلو په تور کې په امریکا کې د پاکستان مستفسوي سفیر حسین اکانی ته د هیواد نه پرېښودلو امر کړی دی. دا خط یو پاکستانی نژاده منصور اجاز په ډاګه کړی چې ادعا کړې وه د حسین اکانی په مرسته ایډمیرل مایک مولن ته لیکلی وو چې ځینې د فوج له لوري د آصف علي زرداری په ممکنه توګه له چوکۍ څخه د لرې کېدو د مخنیوي مرسته غوښتل شوې وه. د چیف جسټس افتخار چودھری په مشرۍ بنچ نن د دې خط په کیس کې نومول سوي ټولو ته په 15 ورځو کې د ثبوتونو د وړاندې کولو امر کړی دی. په کیس کې د 14 کسانو نمونه دي چې پکې ولسمشر آصف علي زرداری، د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال شجاع پاشا هم شامل دي. دا کیس د پاکستان د مسلم لیگ د مشر نواز شریف لخوا دایر شوی چې نن د اوریدنې پر وخت په عدالت کې ناست وو. په لوګر ولایت د افغانستان په لوګر ولایت کې پرون ماښام 8 پاکستانی انجینران او کارکونکي د نامعلوم وسوال لخوا تشتول سوي. د افغانستان د لوګر د امنیه کمانډان محمد جان عابد مشال ریډو تویلی دغه پاکستانی انجینران او کارکونکو د لوګر مرکز سره اړوند سیمه کې د نائب امین الله خان د روغتون په ودانۍ کې د بیا رغونې کار پر مخ وړي. د نوموړي د دوی د تشتونو د علت په اړه وویل:
څومره معلومات یې پراته دي او که شپې څه کړی ده، دا غلو تښتولی دي او ممکن دا د څه تقاضا د پولیسو نه وکړي، ممکن طالبان نه وي. دا
د نوموړي زیاته کړه، محمد جان عابد زیاته کړه چې دوی درک لګولي، دوی د درک لګولو په لړ کې څه پرمختګ کړی دي خو دا تر وخت لمخه نسی څرګندولای. نیټو وای پاکستان په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره بیرته لږ څه همکاري پیل کړې ده. د نیټو یو ویاند بریګیډیر جنرال کاسټین چیکپسن ویلي پاکستانی چارواکو د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله د دوه اړخیزه ډزو د بیا رامنځته کېدو له امله د یو بلې نړیوالې حادثې د مخنیوي لپاره له دوی سره تماس نیولی دی. دا له هغه وروسته ده چې د تېرې شنبې په ورځ د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو یو هوایي برید 24 پاکستانی عسکر وژلي وو. جنرال جیکپسن هیله څرګنده کړې چې د پاکستان له دې تماس څخه داسې ښکاري چې دواړه غاړې به له دې اوسنۍ شخړې راووزي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی نن په برسلس کې کېدونکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به د ایران پر ضد د نورو مالی بندیزونو د لګولو غږ وکړي. برتانیې وار له مخه په لندن کې د ایران د سفارت د تړلو امر کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ زیاته کړه په غونډه کې به د ځینو نورو اضافي ګامونو اخیستنه بحث کېږي.
We will be discussing measures on Iran.
ویلیم هیګوای موږ به د ایران پر ضد اضافي ګامونه بحث کوو. اروپای ټولنې ورلمخه ځینې ګامونه اخیستي دي خو زه هیله من یم چې نن به په نورو اضافي ګامونو سره سلاسو په دې کې پر ایران نور مالی فشار زیاتول داسې پر امن او جایز مالی فشار چې هغه په خاصه توګه ایران نور هم په مالی برخه کې یوازې کړي. د ایران او برتانیې ترمنځ له وروسته اړیکې نورې هم خراب شوي کله چې د برتانیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نوو بندیزونو تر لګېدو وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د برتانیې پر سفارتخانه برید وکړی. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې شایي د سیبریش اخوان المسلمین په غالب اکثریت کې چوکۍ ګټلې دي. ابتدایي نتیجې دا هم ښکاره کوي چې انتها پسند محافظه کار یا سلفي ډلو هم په انتخاباتو کې ښه کارکردګي ښودلې ده. په راتلونکو شپږ هفتو کې په مختلفو مرحلو کې د کېدونکو انتخاباتو حتمي نتیجې به د جنوري په میاشت کې مخې ته راځي. د فروري په میاشت کې د ولسي پاڅون په نتیجه کې له واک څخه د لیر کړل شوي حسن مبارک وروسته دا لومړی ځل دی چې پارلماني انتخابات تر سره کېږي. اخوان المسلمین چې د مصر یو پخوانی اسلامي ډله ده د حسن مبارک په واک کې اور باندې بندیز لګیدلې خو په احتجاج کې د تر ټولو پیاوړه مخالف ډلې په توګه مخې ته راغله. په افغانستان کې د پر امن راتلونکي په اړه د همکارۍ او خبرو اترو لپاره د نړۍ د دینی عالمانو او د مدني ټولنو د مشرانو یو کانفرنس د ترکیې په پلازمېنه استنبول کې نن پای ته رسیږي. په کانفرنس کې ګډون لرونکي د افغانستان څلور دیرش عالمانو او مشرانو د نړۍ د نورو هیوادونو له مشرانو سره لیده کاته کړي دي. د افغانستان پرانستې غونډې ته د وینا پر وخت د عالمانو د شورا غړي مولوي مصطفی بارکزی وویل چې په اسلام کې جګړه او تاوتریخوالی نسته، نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نړۍ علما او فقها دا پیغام په ډیره روښانه توګه افغان ولس ته ورسوي. دا کانفرنس د امریکا د جارج میسن پوهنتون تر څنګ د افغانستان او ترکیې د نورو ادارو پر مرسته جوړ شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو خبر دل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وایي د پاکستان نه ګډون به پر بون کانفرنس هیڅ بد اغیز ونه کړي.
We still believe that this is going to be a successful conference. We're going to have 85 countries.
بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ کې په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین اکانی سره د تړل سوي لانجمن خط اوریدنه روانه ده. د پاکستان پر ممندو د نیټو برید وروسته د پاکستان د حکومت لخوا د لارو د بندیز له کبله یو شمیر ډرایوران له ستونزو سره مخ دي.
مونږ له روزګار خپل فراهم کړي دغه ګاړو د سوبړې را دهشت ګرځي دغه په متحمل کې دي نور نشي دوباره مهرباني د ګاړو چې څونه تاوان شوی د ګاړو ولوم ته پوسو کې.
او د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځنګړي 19 پروګرام د سندر امیل اوریدل هم هېروي. گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. راځو خپل لومړی راپور ته. امریکا وایي که پاکستان د بن په کانفرنس کې برخه وانخلي نو بیا به هم د افغانستان د راتلونکي پاړه کې دونکو د غونډه شه او پر خپل وخت وسی. بلخوا پاکستان په مومندو کې د ناتو لخوا د څلیرشت پاکستانی پوځیانو د وژلو له امله دوی ته سامان وړونکي ټرکونه لا هم هغه سی ودرولي پریښي دي. په دې اړه نور حال د بشیر ګواش په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستاني چارواکو سره د دې لپاره کتلي چې هغوی د بن په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره راضي کی. یاد دی وی چې پاکستان په بومندو کې د ناتو په برید کې د چلی رښتو پوځیانو د وژل کېدو په احتجاج کې د افغانستان پاړه د دسمبر د میاشتې پر 15 نیټه کې دونکو بن کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند مارک ټونر په یو خبری غونډه کې وویل چې غواړي پاکستان د بن په کانفرنس کې برخه والی او د دې لپاره یې سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستانی ولسمشر سره کتلی دي. خو نوموړي زیاته کړه که د بن په کانفرنس کې پاکستان نه وي نو د افغانستان په اړه دا غونډه به همداسې په خپل وخت په مخ ولاړه شي. هغه وویل
We're going to have 85 countries.
Among us hum bawar laru chida bai wa barale ordnavi. پنځه اتیا هیوادونه او پنځلس نړیوالې ادارې به د بن په کانفرنس کې برخه ولري. دوی ټولو د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره قوي ملاتړ ښودلی، خو موږ غواړو پاکستان هلته ووینو. موږ باور لرو چې پاکستان د دې بهیر یوه مهمه برخه ده، او زموږ په خیال دا د پاکستان په ګټه ده چې په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلي. له دې وړاندې د ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړی و. که څه هم زه د دوی د ملاقاتونو په اړه تفصیل نشم درکولی، خو دا ویلی شم چې دوی د ناټو د برید او د بون کانفرنس په اړه خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن جرمنی او افغانستان هم په پاکستان غږ کړی چې د بون په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه دې واپس واخلي. پاکستان په بون کانفرنس کې د ګډون د نه کولو ترڅنګ په افغانستان کې ناټو ته سامان وړونکي ټرکونه هم درولي، او د امریکا لخوا د استعمالیدونکي شمسي هوایي میدان د خالی کولو خبره هم کړې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته یې د دغه میدان د خالی کولو لپاره وخت ورکړی. د شریکو ځواکونو د کمیټې لخوا امریکا ته یو لیک لیږل شوی چې د دسمبر تر یولسمې نیټې پورې دغه میدان خالی کړي. د نوموړي په وینا که افغانستان د سیاسي جوړجاړي خبره کوي، نو پاکستان به یې تر څنګ ولاړ وي. د بون په کانفرنس کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د دفاع وزیر ویلي که امریکا د ناټو د کړي برید له امله بخښنه وغواړي، نو ناټو ته به د سامان د لیږلو اجازه ورکړي، خو امریکا لا تر اوسه په دې اړه له معافۍ غوښتلو ډډه کړې او ویلي دي چې د پیښې په اړه یې څېړنه پیل کړې ده.
بشیر ګواښو چې د مومندو تر پیښې وروسته یې په بون کانفرنس کې د پاکستان پر نه ګډون د امریکا د دریس په اړه تاسو ته راپور اوروي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. بلخوا بیا ایف پی خبری آژانس لیکي د ناټو لخوا د پاکستانی پوځیانو د وژنې تر پیښې وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. اخو امریکا وایي د دغه پیښې پلټنې کوي چې دا معلومه کړي په اصل کې په هغه وخت کې څه وسول. نور حال به فرخنده وزیر څخه واورو.
ای پی خبری آژانس لیکي د ناټو لخوا په هوایی برید کې د سلی رشتو پاکستانی پوځیانو وژنې په پاکستان کې سخته غوسه راپارولې ده. اخوا د تیرې چهارشنبې په ورځ پینټاګان په دې خبره زور راوړو چې دغه حمله په هیڅ صورت یو ارادي عمل نه و. اسلام آباد وایي دغه حملې یې د ملک خودمختاری ته زیان رسولې دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي پوځي پلټنې به دا خبره ښکاره کړي چې په هغه وخت د پیښې په ځای کې په اصل کې څه شوي وو، او زیاتوي دغه کله هم یو ارادي عمل نشي کېدی، او دا چې د پاک افغان په پوله دغه یوه غمجنه پیښه ده چې رامنځته شوه او دوی پرې هم سخت خفه دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جارج لیتل میډیا ته وویل دغه د امریکا لخوا په پاکستان په هیڅ صورت یو پلان شوی عمل نه و. دا خبره غلطه ده چې ګینه دغه یو ارادي عمل و. رویټرز لیکي افغان او غربي چارواکي دا هم وایي چې اول د پاکستانی ځواکونو له اړخه ډزې پیل شوې وې، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي د داسې بیانونو سره غربي نړۍ ځان د دغه پیښې نشي خلاصولی. د ناټو لخوا د دغې حملې وړاندې امریکایي چارواکو د پاکستان په پوځ د تورونه هم لګولي وو چې دوی د حقانی اورپک ډلې لخوا په افغانستان کې د میشت نړیوالو ځواکونو خلاف په حملو چپه خوله دي. د دغه پیښې وروسته پاکستان د افغانستان د راتلونکي په اړه د بون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون هم انکار کړی. د پینټاګان ویاند جان کیربی وای هر چاته دا پته ده چې د امریکا او پاکستان اړیکې دا وخت سخت خرابې شوې دي، او زیاتوي امریکا او په خاصه توګه د پینټاګان چارواکي غواړي چې د دغه هیواد سره ښې اړیکې ولري چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. کیربی دا هم وایي دغه یو سخت کار دی، نو ځکه به دوی هم د دغه لپاره زیات کار کوي.
فرخنده وزیر وایي چې د ناټو لخوا د پاکستانی پوځیانو د وژنې تر پیښې وروسته د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د ناټو تر بیر وروسته د پاکستان د حکومت لخوا د لارو د بندېدو له کباله د یو شمیر ډرایورانو روزګار اغېزمن شوی دی. دوی وایي د دې برید غندنه کوي، خو دا هم وایي چې له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی روزګار ته دې حکومت پاملرنه وکړي. په دې حق له نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د ترخم او چمن لارې د بندیز لوجه د یو شمیر ډرایورانو او کلندرانو روزګار باندې بد اغیز غورځېدلی دی. نن د پیښور پرسلب مخې ته د خیبر پختونخوا ټولو ترانسپورټرانو تنظیمونو یو احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه چې د دغې لارو د بندیز لوجه د دوی روزګار په ټپه شوی دی. دوی دا هم وویل چې یو خوا خیبر پختونخوا د ترهګرۍ او بېروزګارۍ ځپلې ده او د دوی کاروبار د وړاندې نه ډېر زیانمن شوی دی. دا چې حکومت دې دوی ته پاملرنه وکړي. په دې خله باندې د ترانسپورټرانو مشر حاجي احسان الله مشال لیڑو تا صدا رنگ ویل
منگل روزگار خپل پر ہم کی لگا گاڑو دا صبح ڈیرا دہشت گرد ہے لگا پر متحمل کے دین اور نشی دوبارہ مہربانی دے گاڑو چ سونا تاوان چھو دے گاڑو ولوم تا پوس ہو گیا دا خبر ہے یہ حکومت دا پارا ماک میں سن چھتا خپل پر دین اور تو اج ز افسوس دا کوم او گلہ کوم از من دا صدر پاکستان وزیر اعظم نے چہ سرحد دا ٹرانسپورٹران سونا تاوان چھو لگی لے تاوان
دا ڈرائیوران دا ہم وقت نو کلا کدلار دا بندیز لوجی د دوی کاروبار اغیز بن د نوبل خوا دا ډېر وخراسي د ترهګرو لخوا نه یوازې د دوی کنټینرې سوځول کیږي او په چودو دونکو موادو الزول کیږي بلکې د دوی ډرایوران او کلندران هم پکې وهل کیږي. نو باید چې حکومت ته دې طرف ته هم پاملر نوکړي. دوی زیاتوي
پکار دا چې هغه ته توانونه دې ورکړي چې زمونږ د ترانسپورټ برادرۍ ګاډي اوسو دي دي مخه افغان پاکستان سره یو خو زمونږ د خلکو ګاډي اوسو دي دي هغه نه توان ورکړي شي هغه دې ډېر خلک هغه بس کی د ملک بدامنی چې څونه له نظر دې وځي
حکومت او پاکستان پوسټ سره ملاتړ پخپل ځای ولی حکومت لخوا د لار د بندیز د وجې پسونو غریب ډرایورانو روزګار اغیزمن شوی دی او حکومت ته په دې خلک هم سکوټلي ګامونه پورته کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی سره د تړلی لانجمن خط د کیس اوریدنه د پاکستان په سپریم کورټ کې وسوه. په سپریم کورټ کې د لانجمن خط په ضد درخواستونه د اوریدنې لپاره منظور شوی دی او عدالت حکومت ته ویلي دی چې حسین حقانی دی له هیواد د باندې نه پریږدي. د کیس لومړی اوریدنه په سپریم کورټ کې وسوه چې پکې درخواست کوونکو خپل دلیلونه وړاندې کړل. په دې حق نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
سپریم کورٹ کې د هغه لنجمن خط کچه اوریدنه وشوه چې یو پاکستانی کاروباری تن منصور اجاز د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر مایک مولن ترسولی وو او د دا لرلا چې دا خط ورته امریکا کې د پاکستانی سفارتخانه اعلی چارواکو ورکړی وو. د خط په ضد د پاکستان په سپریم کورٹ کې د مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په شمول نه کسانو درخواستونه ورکړي وو. نن په کچه اوریدنه کې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میاں نواز شریف عدالت ته وویل چې د ذکر شوی خط د لاسه ټولې نړۍ کې د پاکستان بیزتی شوې ده او باید چې د خط پاړه عدالت د استخباراتي ادارې ISI د مشر نه معلومات واخلي ځکه چې هغه ته د ټولې معاملې پته ده. د دوران نورو درخواست کوونکو چې پکې اسحاق ډار، خواجه آصف، بیرستر ظفر الله خان، طارق اسد او دغه رنگ نور شامل وو خپل خپل دلیلونه عدالت ته وړاندې کړل. د اوریدنې دوران د چیف جسټس وینا وه چې خط د ملکی سلامتۍ خلاف دی. عدالت د خط د پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړه او د دې سره سره امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ته چې دا وخت پاکستان کې د ملک د نوتو حکم ورکړو. د کچا اوریدنې وروسته عدالت ټول نه واڼه درخواستونه د پخې اوریدنې لپاره منظور کړ. د فیصلې وروسته میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز دلی لارخود او درخواست گزار خواجه آصف وی
15 دن کے اندر جو جواب مانگا اور 3 ہفتے میرا خیال ہے انہوں نے کمیشن کو دیے ہیں.
15 روزو کې عدالت جواب غوښته دي او زما په خیال یې کمیشن ته د درې ونو وخت ورکړی دي. زدا غنم چې عدالت ډیر ښه او په وخت فیصله وکړه. عدالت حکم ورکړی دی چې کوم ثبوتونه او شهادتونه دي هغه دی ورکړي او کمیشن دی دا عدالت وړاندې کیږي. د دې سره سره عدالت حکومت ته دا هم وویل چې د حسین حقانی نوم دی په ACL کې شامل کړي او هغه دی د ملک بهر نه پریږدي. سیم چې دا د هر چا ذمہواری جوړیږي چې د سپریم کورټ په حکم عمل وکړي. هغه کس در دی که پوځي مشر او که د قومي اسمبلی غړی.
هم سب تابع اس عدالت کے، چاہے کو ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا چیف آف سٹاف ہو یا ایم این اے ہو.
نواز شریف خپل درخواست کې د ولسمشر آصف علی زرداری په شمول پوځي سر لخکر د استخباراتي ادارې مشر حسین کانی منصور اجاز او دغه رنگ نور خلق ډله جوړ کړی ده. آیا عدالت کولی شي چې دا خلک روغ وړي؟ کله چې مو په دې اړه د قانوني چارو د کارپو او وکیل بیرستر باچانه تپوس وکړو نو هغه وویل چې عدالت لا ولسی معاملو باندې زیاته پاملرنه پکار ده او سیاسي معاملې باید چې په سیاسي میدانونو هوارېدو ته پرېږدي. دی وایي
حکم اکی کو نکی کہ خلق راغواڑی فوجان دا نو پکے اچا چا طرف سے کہ چا طرف سے کہ مضبوط نی ول کی جی مزما خپل خیال دای کہ پکار نه چی راغواڑی
دا شان د سیاسي چارو او بل کار پو او وکیل اکبر خان ہوتی وای چې ک نواز شریف نن د پارلیمان د واک خبره کوي نو د ټول ټاکنو په وخت دی چرته وو چې د پوزی امر په مشره کې کی دی د لا په هغه وخت دا سوچ پکار وو خو بیا هم ک عدالت د پارلیمان د اختیاراتو او واکمن جوړولو د پاره سګامونه پور تکړه نو د کی یقینا چې د نواز شریف کردار دستاینه ور دی. اکبر ہوتی وای
چې نو شریف دی پیټیشن ته ګورم بیخی دا ټایم بار دی دا ډیر زیات اوس د وخت په دی باندې خراب کړی دی. خو بیا هم ګورو چې سپریم کورټ سره آیا دا اختیار شته چې هغه پارلیمان ته وایي چې تاسو په فیصلو اولی عمل درآمد نکېږي ځکه چې د جوډیشری کار د پارلیماني او فیصلو یا د لیجسلیشن انټرپریټیشن دی دا غي تعبیر او تشریح ده. نو په دې حواله باندې کو نو شریف د پارلیمان د اقتدار او د غیر طاقت خبره کوي نو دا یو مثبت
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د مسلم لیگ نواز مشر او بعضې نورو کسانو د لانجمن خط خلاف سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي وو په کوم چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری په خپله مشرۍ کې نهتنی جرګه جوړ کړه. د نننۍ فیصلې وروسته د پوخ سماعت دپاره مقدمه تر نامعلومه وخته وځنډول شوه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکو
MASHALRADIO.COM.
گران آوری دن کو زمو جاغل مشال ریڈیو سخاوری. د افغانستان په لوګر ولایت کې تیر ماښام اته تنه پاکستانی انجینران او کارکونکي د نامعلوم وسلوالو لخوا تښتول سوي دي. دغو پاکستانی انجینرانو او کارکونکو د لوګر ولایت د نائب امین الله خان د روغتون په ودانۍ کې د بیا رغونې کار پر مخ بیوي. په دې اړه زموږ خبریال نسیم شفاق د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ د جنایي چارو له مسؤل سمنمل محمد جان عابد سره خبرې کړې او په لومړي سر کې یې د دغو انجینرانو شمیره او د دوی د تښتولو په اړه ورڅخه پوښتلي. سمنمل محمد جان عابد په ځواب کې وایي
دغه انجینران د کنجک د شفاخانې کارکونکي وو. دې کې څو تنه انجینران او کارکونکي وسره د دوی د اوسېدو مقر په ولایت مرکز کې وو. دوی بیا دا ناوخته د خپل کار له ساحې نه مخ په ولایت باندې راتلل چې یو تعداد کسانو چې د اردو ملي د ریشې په تن باندې وه د دوی مخې ته درېږي په ساحه د مرکز د ولایت د کجۍ په ساحه کې دوی اختطافي او په نامعلوم لوري وړي. د دې د موضوع په ارتباط هم د دې موټر د چلوونکی نیولی او لغنه خبرې او ګرځېدنې روانې.
نو عابد صاحب که لږ راته واضح کړئ دې کې څو تنه انجینران دي او څو تنه عادي کارکونکي دي او وړه پاکستانیان دي؟
اته کسه دي ټول پاکستاني دي. په دې جمله کې دوه کسه انجینران دي نور کاران دي.
نو موږ څومره معلومات لرو دا انجینران او دا کارکونکي پاکستانی په داسې ځای کې تښتول سوي دي چې دغه سیمې ته نږدې د پولیسو او د ملي اردو پوستې هم شته؟ څنګه وسلوال کسان توانیږي چې دوی وتښتي په داسې یوه سیمه کې؟
پولیس او دولتي کارکونکي خو په خاص جوړو کې مشخص جوړو کې دوی پوستې لري او ټول ساحه خو د شپې له طرفه د کنټرول په باندې نه وي او ساحه د دیدم پولیس نه لري. نو په دې اساس باندې په دغه ساحه کې چې دښمن ورته درېدلی دلته نه پوسته شته او نه زموږ د چشمدید د پوستې لاندې وو دغه ساحه.
بله. نو عابد صاحب دغه پاکستاني انجینران او کارکونکي خو ملکي خلک وو او په ملکي څانګه کې چې د نائب امین الله خان د 300 بستریز روغتون چارې پر مخ وړلې د جوړولو یا د نوې ودانۍ دوی خو ملکي خلک دي. تر اوسه پورې دا معلومات هم ترلاسه کړي چې نه دوی د تښتولو شاته د چا لاسته یې؟
اصلا موږ خو د څومره معلومات دي اپراتیو کښې څه کړی ده دا غلو تښتولي دي او ممکن دا د څه تقاضا د پولیس نه وکړي ممکن طالبان نه وي.
بله، نو داسې معلومات هم کړي چې دوی په کومه سیمه کې دی؟ اوس هم د لوګر مرکز په یلم پورې مربوطه سیمه کې دوی هم دلته ساتل سوي دي تر اوسه پورې؟
درست مګه کشپې معلومات کړي دي، خو دغه هغه مخکې له وخته سره موږ نه شو کولای چې موږ دا افشا کړو چې موږ په پلټنې روان یو.
د لوګر د عام روغتیا رئیس ډاکټر ظریف نایب خیل له رسنیو سره ویلي وو چې دوی هڅه کوي د سیمه ییزو قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب دوی بیرته خوشي کړي او پیدا یې کړي. په دې برخه کې څومره پرمختګ سوی؟ ستاسو معلومات څه دي عابد صاحب؟
د ظریف خیل معلومات نه لرو چې د څومره هڅې کړي، خو دموږ هڅې په همدغه شکل سره روانې دي.
نو وروستۍ پوښتنه عابد صاحب، ګمان نه کوئ سره له دې چې د لوګر والی جنرال صاحب لودین او دغه راز د امنی قومندان صاحب او نور چارواکي کله کله ډاډ ورکړي چې د کابل ګردیز او کابل پل علم لوی لاره ډاډمن امنیت لري، ولې دغه پیښې ته په کتو سره تاسو ګمان نه کوئ چې په لاره کې ډاډمن امنیت نشته او څه مشکلات ستدي امنیتي؟
دموږ امنیت خو بیخي تامین ده، خدا پیښې کله کله په مرکز د کابل کې هم کېږي، او دا خو د شپې ډېره ناوخته و بجې د شپې وې چې دوی راتلل. نو په داسې حالت کې خو نه تثبیتېږي چې آیا دښمن چېرته او څرهغه څنګه موږ وکولای شو په دې غومخه ونیسو.
د افغانستان د لوګر ولایت د امنیه کمانډانی یو چارواکی محمد جان عابد وو چې په دغه ولایت کې د اته تنه پاکستانی انجینرانو او کارکونکو د تښتولو په اړه زموږ د خبريال نسیم شفق پښتنې ځوابولې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان برښنایی میډیا د منظمولو ادارې پیمرا ویلي د بی بی سی پر ضد مستقیما هیڅ ګام نه سي اخیستای. تر دې مخکې د فرانس خبري اژانس اف پی ویلي و پیمرا به له بی بی سی وضاحت وغواړي. د بی بی سی انګلیسي ټلویزیون یو مستند فلم شوډلی و چې پکې د پاکستان د پوز او د اورپک ترمنځ د اړیکو په اړه له بیلابیلو طالب کمانډانانو سره خبرې کړې. تر دې کار وروسته د کیبل ټلویزیون چلوونکو په دې هیواد کې د بی بی سی ټلویزیون خبرونه بند کړې. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د پاکستان د برېښنایی میډیا د منظمولو ادارې پیمرا یو لوړپوړي چارواکي مشال راډیو ته وویل د اداره په قانوني توګه هیڅ واک نه لري چې مستقیما بی بی سی ته لیک واستوي او یا هم خبرونه ودروي. د فرانسې خبري اژانس ای اف پی د پیمرا د یو بل مشر طاهر اظهار له خولې لیکلي ول چې اوس د کیبل ټي وي چلوونکو دا مسله راپورته کړې ده، نو په یقیني توګه به پیمرا د بی بی سی د پروګرامونو بیا کتنه وکړي. اظهار ویلي ول پیمرا کولی شي بی بی سی ته لیک واستوي چې په دې اړه خپل وضاحت ورکړي، خو له مشال راډیو سره د نوم نه خودو شرط د پیمرا یو لوړپوړي چارواکي وویل د دوی اداره میډیایي سازمانونو ته دوه قسمه اجازت نامې ورکوي، یو مستقیم لایسنس وي چې پاکستاني او ټلویزیونو راډیوګانو او ویب پاڼو ته ورکوي. چارواکي وایي بل قسم اجازت نامه بهرنۍ او میډیایي ادارو ته ورکول کیږي چې هغې ته د ځمکې حقوق ویل کیږي. معنا دا چې بی بی سی او داسې نورې بهرنۍ ادارې د پاکستان له قانون سره سم په پاکستان کې خپل دفتر لرلی شي او خپلې خپرونې کولی شي، او دا دفتر دوی د نورو شرکتونو یا کمپنیو او یا هم د استازو په وسیله ترلاسه کولی شي. د چارواکي په خبره کې چیرې دوی ته د کیبل چلوونکي دا ګیله وکړي چې بی بی سی د پاکستان د دولت یا پوز پر ضد ځینې پروګرامونه چلولي دي، نو دوی به د شکایت کتنه وکړي خو بیا به هم بی بی سی ته مستقیما څه نه وایي، بلکې هغه دریمګړي کس یا کمپنۍ ته به لیک استوي چې له لارې یې بی بی سی ته اجازتنامه ورکړل شوې ده. د چارواکي ویل کیبل چلوونکو د ولسي فشار له کبله د بی بی سی ټلویزیون خپرونې بندې کړې دي او دوی ته نه دي راغلي. د پیمرا چارواکي مشال راډیو ته زیاته کړه چې که بی بی سی هم دوی ته شکایت وکړي چې خپرونې یې تړل شوې دي، نو دوی به بیا د کیبل له چلوونکو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د کیبل چلوونکو مشر خالد آرای د سه شنبه په ورځ د هغه مستند فلم په خودو د بی بی سی انګریزي ټلویزیون خپرونې ودرولې چې پکې له طالبانو سره د تړاو او مرستو په تور د پاکستان د پوز استخباراتي اداره آی اس آی تورنه شوې وه. اوس د ژورنالیزم له پلوه د کیبل چلوونکو دا ګام څنګه دی؟ په دې اړه د اسلام آباد د خبریالانو د مرکز مشر افضل بټ مشال راډیو ته وویل کیبل چلوونکي هیڅ واک نه لري چې داسې کار وکړي.
ګور ازما په نظر دا داسې دور دی چې د معلوماتو سلسله نشي ودرول کېدی. که کیبل چلوونکي یو چینل وتړي نو داسې سل نورې لارې شته، یعنی د معلوماتو ورکولو عمل نشي ودرېدی. نو ځکه که د کیبل چلوونکو له قانون پرته داسې کار کړی وي نو باید یې ونه کړي، او که د پاکستان حکومت کوم کس ته اجازتنامې او حقوق ورکړي دي نو کیبل چلوونکي دا واک نه لري چې په خپله داسې چینلونه وتړي.
کہ وہ اس کو اپنے طور پہ بند کرے.
د اسلام آباد خبریالانو د مرکز مشر افضل بٹ وائی په پاکستان کې د کیبل چلون کو یو قسم اجاره داری دا چې هر څه کوي کولای شي.
لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ کیبل آپریٹر کی کس طرح کی منافلی ہے؟
تاسی تا معلوم ادا چی کیبل چلون کی دلتا سنگا اجارہ داری لری. دلتا خدا پاکستان خپل چلونونا چی کیبل والے غواڑی نو یا خوی لاندی پا قطار کی واچوی او یا ہم بالکل ورورک کری. پا دی ترس کی پا پاکستان کی حس قانون نشتا چی دا کیبل چلون کی تر قانون لاندی راوستی شی. زما په نظر د پاکستان د حکومت ذمہواری ده چې د هغو ادارو چې دوی د خبرونو حقوق ورکړي دي نو باید د دې حقوقو ساتنه هم وکړي. افضل بٹ وائی کا د بی بی سی خبریالان د پاکستان د خبریالانو فیڈرالی ټولنې ته ورشي نو دوی هم هسه احتجاجونه پیلولای شي چې د جنرال پرویز مشرف په وخت کې کړی ول. په 2000 زیږیز کال کې د نومبر په دریمه د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بیړني حالت له اعلان سره پر میډیا هم بندیزونه لګولې ول او بیا خبریالانو د مظاهرو له لارې میډیا بیرته آزاد کړه.
پامیر ساحل و چې د بی بی سی په اړه د پاکستان د پیمرا د ادارې د دریس پاړه تاسو ته راپور اوروي. ګران اوریدونکو په پېښور کې د مازیګر 4:00 بجې سوي دي. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو سرچکی واوروي.
د پاکستان سپریم کورٹ د امریکا د ټولو پوځونو پخوانی مشر ایڈمیرل مائک ټولن ته یو مشکوکه متنازع خط د لیکلو په تور کې په امریکا کې د پاکستان مستعفی سوی سفیر حسین اکانی ته د هیواد نه پرېښودلو امر کړی دی. په لوګر د افغانستان په لوګر ولایت کې پرون ماښام 8 پاکستاني انجینران او کارکونکي د نامعلومو وسایلو لخوا شتول شوي. نیټو وایي پاکستان په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ځواکونو سره بیرته لږ څه همکاري پیل کړې ده.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو سواره سیدلې ځانګړي 19 پروګرام د سندور امیل ته د سندور امیل د دیونې په خبرونه کې د مشال رادیو همکار هارون باچا د پښتونخوا د یو کلتوري ټولنې لغړو سره د دوی د ټولنې د کلتوري حل ځلو په اړه خبرې کړې دي او ورسره ل وطن سره د مینی او د امن پر موضوع ویل سوي ځنې نوې سندري هم راټول کړې دي. راځي چې ورته غوښو.
گرانو او قدر منوریدن کو د مشال ریډیو د سندرو امیل خبرونه کې درته ز هارون باچا سلامونه او د مینه پیرزونه وړاندې کوم. مینوالو په دې ورستیو کې چې کله په سوات او ملکن د طالب وسلوالو د خوځښت مخه ونیول شو او دوی له دغه ځایونو وزغلول شول نو په پښتني کلتور او موسیقي مین د سیمې سوتنه زلمی راپاسېدل. سو د مشاعرو او د ټنګ ټکور د محفلونو پر جوړولو د ځای وګړو په زړونو او ذهنونو پرتا د ترهګرو ویرا یو خواته کې دغه هنرپال ملګرو خپلو هلو زلولا د پښتونخوا آرټس اینڈ کلچر پروجیکټ د نوم په ورکولو د کلتوري فعالیتونو لړۍ په یو تنظیمي شکل د خیبر پښتونخوا سربیره د ملک نورو پښتون میشته سیمو ته هم وغځوله. یاد تنظیم د 13 اکتوبر میاشتې په 23 نیټه د پېښور په نشتر حال کې د یوې کلتوري دستوري سنگار د پښتونخوا اهتمام وکړ چې پترس کې د پښتو ادب او موسیقي سره تړلو په ځینو موضوعګانو مقالې وورول شوې او نومیالي پښتانه شاعران او هنرمندان د دوی د بېساري خدمتونو په بدل کې په جایزو وویاړل شول. د دې ونه د سندرو امیل قدرمنو د پښتونخوا آرټس اینڈ کلچر پروجیکټ عمومي فعالیتونو په 13 په نشتر حال کې شوې. د دې د 13 پروګرام حالت ځانګړې شوې چې ورسره به تاسو پښتنو سندرغاړو ویلې د وطن سره د مینې او امن له سو سندرو خوند هم واخلې. د خبرونې په پیل کې مدرلا د گلزار عالم په غږ د رحمت شاه سایل دا سندره راوړې ده.
سازونا غمجن غمجن سازونا او غگا مات تو وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غگا دچ په دشت په سندرو په سمر ما یا فنکارا مات تو وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غگا مات تو وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غگا
Thank you.
خوګوریدونکو محمد روم د سواد د سیمې یو تعلیم یافته زلمی سماجی کارکن او د پښتونخوا آرټس اینڈ کلچر پروجیکټ یو فعال غړی دی. نوموړی مشال ریډیو سره د یاد تنظیم د هلو زلو حال سره داسې شریکوي.
دا د سواد مراحل زلمی موږ شروع کړی دی. کله چې په سواد کې امن اول اول بحال شو او لکه صحیح قسمه کلتوري غونډې یا دا ممکن نه و، نو په هغه کې موږ دا هڅه شروع کړې. هلته موږ د موسیقي پروګرامونو وکړو، د شاعرۍ وکړو او د پښتنو په لویو شخصیاتو باندې موږ غونډې وکړې، ناشتې وکړې. بیا دا ملګري زموږ سره شامل شو کوم چې په اسلام آباد کې دوی چېرته دا ډېر ښه کوششونه دي. زموږ یو ملګری دی عمران احمد خان، هغه د پېښور دی او اوسېږي په انګلینډ کې، خو دغه شانتې یو فکر لرونکی دی او چېره لکه دا کومې بدې ورځې بدې راغلې دي، د دې نه به څنګه وځو او لاسې څه ترې پېښ تېرول پکار دي چې پښتانه په خپل ځان او په خپل کلتور او په خپله معاشره په خپل ځان ودرېږي. نو د هغه سره موږ په دې خبره باندې متفق شو او د پښتونخوا آرټس اینڈ کلچر پروجیکټ بنیاد موږ کېښودو تر اوسه کال ستمبر نه. نو بیا دغه حالې لمونګه په دې شکل کې فی الحال روانې کړې دي چې د پښتو ادبي کوم کلچر دی هغه موږ مخ په وړاندې بوزو. نو په دې کې موږ دوه شوبې اغستې دي، یو موسیقي ده او بل شاعري ده. د دې سره سره موږ داسې غټ غټ پروګرامونه کوو پښتانه چې چېرته دي په هغه ځګونو کې، په کراچۍ کې، په پېښور کې، په سوات کې، په اسلام آباد کې او په کوټه کې. زمونږ ریګولر کوم پروګرامونه چې دي نو هغه داسې دي چې موږ د هرې میاشتې یو 1.5 نظمونه راغونډو چې هغه څه معنی لري، څه مقصد لري، او هغې نه بیا ریکارډینګ کوو په سانس کې جوړو هغې نه، او کم بقایا چې دي نو یو شل موږ په شاعرۍ کې هغې په بیک ګراؤنډ کې میوزیک پلے کېږي، هغې سره شپېلې وي، رباب وي، زموږ چې کوم روایتي سازونه دي هغې په بیک ګراؤنډ کې او په خوږو آوازونو په صداکارانو باندې هغه موږ ریکارډ کوو. بیا دغه پروګرام موږ په ریډیو باندې په مختلف ریډیوګانو نه هغه نشر کوو. په دې کې د ټولو نه اهمه خبره چې دا د دې پراجیکټ ډېره لویه ګټه یې راوړې ده زموږ پښتنو ته، هغه دی د نشترحال پرانسته پروس کالی. تاسو به هغې اندازې چې په نشترحال کې د کلتوري غونډې اوس په یو هفته کې دوه درې درې کم از کم کېږي، او دا کم چې د ایم ایم اے د مجلس عمله حکومت هغه بند کړی و اته کاله په دې بین.
ګران اوریدونکو محمد رموای دوی د نشترحال په دستور کې د پښتني ادب، موسیقي، ژورنالیزم او سیاست په برخو کې جایزې وویشلې چې هغه په یادو شبو کې د وطلیو پښتنو سیرو په نوم کړې وي چې د غراز په ټولنه کې د دغو اتلانو د کار او زیار په حق لا شعور پیدا شي.
په دې پیرا چې زمونږ کومه ثقافتي دستور وا د دې کې مونږ یو دوه خبرې ډېرې اهمې دي چې په هغه باندې مونږ وی چې خامخا تراشي او د خلکو نظر تراشي. یو خدای دې زمونږ په پښتنو کې ډېر لوی لوی شخصیات دي وی چې مونږ ایوارډ کیدو او هغه خلک سره کوم کوم چې دې حقدار دي. نو دا ایوارډ چې دي مونږ په څلور په پنځو کیټګریز کې تقسیم کړو. د شاعرۍ ایوارډ نوم چې هغه څه نمبر خان حسین کاکاجي په نوم باندې، دویم زمونږ د ایوارډ نوم رفیق شنواری، هغه مونږ په موسیقۍ په حواله کې کوم حالې ځلې کړې دي نو هغه لا، او دریم چې هغه د قلندر مومن هغه مونږ میډیا ملګری چې کوم دي چې هغه داسې د ریسچا جرنلزم چې ستا وایي په ډېر سخت حالاتو کې چې هغه کمی کردارونه ادا کړي دي، نو هغه لا مونږ دا مقرر کړی. څلورم چې هغه د ټولو اهم کیټګری ده، هغه د ملالۍ میمن په نوم باندې ایوارډ، او هغه کې زموږ کریټیریا دا وه چې هغه کسان چې هغه د خپلې معاشرې له د ډېر پخوانه لګیا دي او هغه ډېر اهم رول لري، خو هغه هغه شان دې پېژندل کېږي نه. نو مونږ وی که پرسته دا خلک مونږ د ایوارډ په دغه باندې رامخې ته کړو، نو دا روان جنریشن روان نسلونه چې دي هغه به دا وپېژني چې دا څوک. پنځم مونږ کیټګري چې کمی خوا هغه د لایف ټایم اچیومنټ ایوارډ چې کوم زمونږ افراسیاب خټک صاحب او لطیف افریدي دی نامینټ شوی، نو هغه له مونږ دا ایوارډ ورکړو. هغې نه وروسته بیا زمونږ د موسیقۍ پروګرام او موسیقي هم داسې عامه موسیقي نه وه، دا مقصده موسیقي وه. نو مونږ خو ته ډېر مطمئن یو چې ډېر ښه پروګرام خلکو ډېر زیات اپریشیټ کړی دی. مونږ ته د هغې ډېر لکه ټلیفون راغلی دي، ایس ایم ایس راغلی دي، ایمیل راته کړی دي، نو دا یو ښه کوشش.
خاغلی اوریدونکو محمد روم د دوه پروجیکټ سره د خیبر پختونخوا د حکومت د همکارایو یادونه او ستاینه کوي. وایي چې د صوبې د کلتور وزارت د حکومتي مرستو دروازې د هر هغه تنظیم پر مخلاصي کړي چې غواړي د پښتني کلتور د بیا رغونې په چارو کې رول ولوبوي. نوموړی په یوه وخت کې د پیښور د هنرمندانو همکارایو ته هم ډیر خوشبینه ده.
د حکومت مرسته خو زموږ تر ډیره زیاته وه، خاص کر میاد کې خارسین ته چې زمونږ د کلچر منیسټر دی، هغه ډیر په کولاو انداز وی چې را تاسو څومره هلې ځلې کولای شئ نو موږ سره ولاړ یو، که هغه د سیکیورټي مرستې، که هغه د نشتر حال مسلې، که هغه د میډیا د دغه مسلې، هغه زموږ سره اوږه په اوږه ډیر ټینګ ولاړو او زموږ په شا باندې د هغه ډیر زیات سپورټ وو. بیا کم سندرغاړي چې دلته راغلي وو نو هغه هم ډیر زیات په مینه باندې راغلي او په دې کې پرفارم کړی ده، او هغه دا وایي چې را لکه پرت که دا موسیقي هم دې طرف ته لاړه نو د پښتو هغه زوړ روایت چې دی چې هغه برقرار شي، او کم چې داسې وښو چې د پښتو موسیقي یو ډېره ښه وه، خو دا دېرش کاله چې کم تېر شوي دي او په دې کې چې کم د موسیقۍ سره حل شوی دی نو هغې ته پرت که دا قسمه هلې ځلې روانې نو یقین چې د پښتو موسیقي به د دې سیمې پښتونخوا د پښتو موسیقي چې ده هغه به یو ښه مقام ته ورسي.
قدرمنو محمد روم د میډیا په میدان کې د پښتون کام اړتیاو ته په کتنې په راتلونکي کې د خپل پروجیکټ د پروګرامونو په حق لاس داسې وایي.
یو خو به زمونږ دا پروګرام چې کوم دی د موسیقۍ او د شاعرۍ دا به هم مخ په وړاندې بایو، په دې کې به نور خلک داسې شامل وو او په دې کې به نوي نوي سندرغاړي داسې شامل وو، په دې کې به هغه شاعران چې هغه له کتابونه نه دي پبلش شوي هغه به شامل وو چې هغه په دې عمل کې شریک شي. دویمه مونږ دا کوشش دی چې مونږ یو ریډیو چینل اسټبلش کړو چې هغه آواز په ښه انداز باندې ورسي، ځکه مونږ ته د مختلف ریډیوګانو مختلفې مسلې ځینې ټایم کې د هغو نور پروګرامونه ځینې ټایم کې لکه څه مسلې څه مسلې، نو مونږ دا موسیقه کړې ده چې یو ریډیو ډېر ضروري. دویمه خبره دا ده چې زمونږ د پښتنو د الکترونیک میډیا خو ډېر کمی دی، نو مونږ وایي که دغه کوشش چې مونږ کامیاب شو که ټي وي چینل مونږ د پښتنو اسټبلش کړو نو مونږ به دا پروګرامونه ډېر په ښه ډول وکړی شو.
پخپلس پر لکی داس پلمبو ولاړ سو پایو پخپلس پر لکی داس پلمبو ولاړ سو په اوخ کی اوخ کیو پسو کو داس کو ولاړ سو پایو پسے ولاړ دزان پتما شو ولاړ دشت دامانوی سو باغ نه میرا تدا دشت دامانوی سو بدا دغرو چینه سے میرے روانوی سو بمو پریوتے داد زنو کلا گانوی
خوګوریدونکو امجد شهزاد د ملکند سیمه یو شاعر او لیکوال دی چې په دې ورستیو کې د یو سندرغاړي په حیث هم پیژنګلوي تر لاسه کړی ده. نو موله چې د پښتونخوا آرټس اینڈ کلچر پروجیکټ یو مهم غړی دی، په صوبه کې د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا پیل شوی کلتوري هلې ځلې د سیمه موسیقي او هنرمندانو ته د ترهګرو د لاسه د اوختي نقصان د ازالې لپاره اړینې بولي.
په دغه هلو ځلو کې خو
صوبائی کے کم حکومت تھے نن سبا اور پائے کے دا کلتور کم وزارت تھے اور ڈیر دلچسپے باندھے اور خصوصی توجہ باندھے علی گیا جی پر حوالہ باندھ کار کئی اور دا قسم حلی زلی چیسو کم کئی اور پراخ اضلو باندھے مکمل سپورٹ ورکئی او دا فنکارانو هنرمندانو دا پارا اوی ډیر پروگرامونو شروع کړی دی اوی وخت په وخت چې دی نازوی پروگرامونو وته کوي دا نغد پیسو په شکل کې دا اوی مالی امداد کوي دا اوی دا پارا دی وادونو بندوبست کوي او دا سی چې کم پرایویټ اداري دی او اغی کار کوي نو دا اغی زره هم دا حکومت چې دی نو خپل پورا پورا مرسته کوي نو زه دې نه مطمئن یم او دا یو نوی رڼا ده چې په پښتونخوا کې رو پر رو زیاتیږي او زما په خیال هغه جمود چې دی ډېر حد پورې مات شوی دی او لګیا دی ډېر زر به دغه کم خلا چې وه دا کومه مسله چې راغلی وه کم ورانې چې شوی دی د هغې ازاله به زما په خیال چې ډېر زر وشي د خیره.
قدرمنو امجد شہزاد د نسترحال په دستوره کې په پښتنه ټولنه کې د موسیقۍ د کلتوري ارزښت په موضوع لیکلې خپل یو مقاله هم وړاندې کړه چې په اړه وایي.
زما مقاله په شلم صدی کې چې په پښتو میوزیک کې د پولی اخوا مطلب دی په افغانستان کې او دلته په پښتونخوا کې په پښتو موسیقۍ کې څومره کار شوی دی بیا حکومتي طور اخوا څومره کار شوی دی خو انفرادي طور خلکو څومره کارونه کړي دي په هغې باندې یو نظر و. بیا په دغه وختونو کې چې موسیقۍ ته په کم کم دور کې کم نقصانات رسېدلي دي او د هغې وجوهات څه وو په هغې باندې پکې بحث و. بیا انفرادی طور پختو موسیقی ته چا څه ورکړي دي دا یې پکې هم ذکر و. بیا وروسته چې اوس تیر کمې غمیزی سره چې موږ مخ یو د پولی اخوا هم دی خو هم هغې پختو موسیقی ته څومره زیان رسولې دي او بیا په خصوصي توګه په پښتونخوا کې د څلور پنځو کالو راهیسې چې کم تروریزم روان دی هغې پښتو موسیقۍ ته او هنرمندانو ته کم زیان رسولی دی او بیا د دې نه علاوه چې کم په پښتو موسیقۍ کې نوی ټرینډ راغلی دی د پاپ میوزیک او دا نوي فنکاران راغلي په هغې هم بحثو چې دې ګټه څومره رسولې ده او تاوان څومره رسولی دی نو داسې په دې باندې یو ځغلند بحث و زما په مقاله کې. زمون د کوم اداره چې دا هوی د دې انګریزي ترجمه بندوبست هم کوي لګیا دي او روان وخت کې زمون کوم پروګرامونه دي د کتابونو چاپولو پمپلیټونو چاپولو نو هغه کې دي اراده لري چې دا په کتابي شکل کې هم وړاندې کړي او زمون چې کومه ویب سایټ ته چې دا غیر لوري هم خلکو ته ورسوي.
د ټولنیزو چارو پوهان وایي موسیقي د یو کام په پرمختګ کې فعال کردار لوبول شي خو ورسره بیا خبرداري ورکوي چې کچره صحیح پاملرنه ورته ونه شي یا هم غلط او منفی استعمال وشي نو په دغه صورتونو کې د یو کام د زوال مهمو لاملونو څخه یو دا هم کېدې شي. مینوالو د خبرونه اخیرنۍ او شیبو ته را رسیدلی یو په پای کې درته د ستاره یونس په غږ دا یو بل سندره دروروم او ورسره در نزه هارون بچا اجازه هم غواړم. خاط او بریالي اوسئ. مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
نلګیشتنه چالم پکړو تنورو نا داس چل شوې ده زما د خار په مخه داس چل شوې ده زما د خار په مخه څنګه خاموشه دی پریوتی دیوالو نا داس چل
داس چل شوے دے زما د خار په مخ داس چل شوے دے زما د خار په مخ شور ما شورا ڈکو داس گونگے ولی شو ہر چیز ماد شور ما شورا ڈکو داس گونگے ولی شو دو محبت جوند اورا ڈکو ایری ایری ولی شو ہر خواتا لوز اس پیر اس پیر بادو نا داس چل شوے دے زماد خار پا مخامن داس چل شوے دے زماد خار پا مخامن چلم بکر تنورو نا داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن سحر نماز گرشت دے ند جانان انتظار اس نہ سحر نماز گرشت دے ند جانان انتظار نہ تصور دو کو مخترشت دے ند جانان انتظار گلوری نستر گول زیری گنا داس چل شوے دے سما دخار پا مخامنو داس چل شوے دے سما دخار پا مخامنو چن چلم بکڑ تنورو نا داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن ند جمال شتا دے د جوند ساوت دا اور د جلال ند جمال شتا دے د جوند ساوت دا نپ نظر کے د چا سوال شتا دے د جوند ساوت دا مسو کار شون چا بلک مشالو نا داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن داس چل شوے دے زما د خار پا چن چلم بکڑ تنورو نا داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن سائل د روحستان سندرے د چاپ شنڈوشت دے ند سائل د روحستان سندرے د چاپ شنڈوشت دے ند خاغلی ملنگ جان سندرے د چاپ شنڈوشت دے سنگ تصویر کی سوک د گلو سہرو نا داس چل شوے دے سما د خار پا مخامنو داس چل شوے دے سما د خار پا چن چلم بکڑ تنورو نا داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن سنگ خاموش دی پریوتی دیوالو نا داس چل شوے دے زما د خار پا مخامن داس چل شوے دے زما
زما د خار په